السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به د ازادي راډیوي مجله خپره شي خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د راپورونو د خپرولو وخت لرو پیل به په خبرونو وکړو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت بیرته پرانیزي او د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې له دیرشو زیات افغان کډوال نیولی دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. دیبرا لاینز په دې اړه وویل:
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid must be provided.
میلیونونه عادی افغانان سخت بشری مرستې ته اړتیا لري. بشری مرستې باید د ملګرو ملتو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابرې شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتو ادارې او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرستې برابرې کړي. ټاکل شوي ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې یو کنفرانس دایر کړي. ملګري ملتونه هیله لري چې په دې کنفرانس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمې ژمنې وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اگست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وایستل. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaru che pa Kabul ki khpal safarat pranizu mushta pa karda che halta diplomatik astazi to bolru pa zangadi dawl pa di khatar che os da tolo germaniano simais personal aw pa khas dawl la khatar sara da ba khama afghanano da istalo masuliyat
lo. Die Aufgaben zu erledigen, die wir da haben, deutsche Staatsbürger auszu
د پاینې حال کې ویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلا به پریکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دیرشو زیات افغان کډوال نیولی دي. د سند ګوټکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه درلودل او یوازې تذکرې یې له ځینو سره وې.
دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
عبدالله زیاته کړې د افغان کډوالو پر ضد یې دوسیه جوړه کړې او هیواد ته ستنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدي ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي. د تیرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ نو له هغه وخت راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. محمد نبی د افغانستان د کرکټ د شلاوره لوبډلې نوی کپتان وټاکل شو. دا وروسته له هغه چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوره لوبډلې له کپتانی استعفا ورکړه. کرکټ بورډ تیره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی عیساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدرانی د مرستیال په توګه ټاکلې دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوره نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانه استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمیر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 کال د شلاوره جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړی او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي د زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خبرېدونکو دلتا باندې لوجې پیښې په زیاتیدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی لګولی. دا په داسې حال کې ده چې خلکو میاشتې وخت لاره. په خلکو کې د کووید 19 ناروغي پیښې په روغتونونو کې بستریدل او ناروغي مړینې زیاتې شوې چې واکسین نه دی کړی. بایدن د وایرس د کنټرول لپاره شپږخیزه ستراتیژي اعلان کړې چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر سلو زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي او یا به هر اونۍ د وایرس لپاره ټیسټ کوي. د سپینې ماڼۍ له اټکل سره سم د دې امر له وجې په شخصي څانګه کې تر 80 میلیونه زیات کسان متاثرېږي. د ولسمشر د ستراتیژۍ بله برخه د ټولو هغه دولتي کارکونکو قراردادانو لپاره واکسینې دل لازمی کول دي. تر دې مخکې به هغه کارکونکو کولای شول چې د واکسین پر ځای مسلسل ټیسټونه وکړي او کار ته ولاړ شي. او د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزای پروند د 18 کلونو په عمر مړ شوی. د هغه کورنۍ وایي یوسفزای له څو میاشتو راهیسې ناروغه و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک په بیان کې ویلي د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی په مړینه خفګان ښودلی. نوموړي په خپل ټویټر په بیان کې ویلي د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. رحیم الله یوسفزی له 1990 زیږدیز کال راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کوله او د بی بی سي په ګډون د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کاوه. نوموړی تر ناروغۍ مخکې په پېښور کې د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې مدیر و. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اولاله. رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په دې اړه اسمت ساروان ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره د برا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11:00 بجې په نیویارک د ملګرو ملتو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همدار رسول هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتون کی او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیل شول.
په هغه نمونه کې چې په دې لیست کې شامل دي شځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي د دروشتو وړاندې شوو نمونو له منځه د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړو نمونه د امریکا او ملګرو ملتونو له تورو لیستونو وایستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیه ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټ نه لري او د ټولو خلکو استازي توپ نه کوي. د اتحادیه همدارس ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلا بیلو ډلو ته د برخي ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ شودنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشی پرې شي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو خړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندیشمن دی.
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
له افغانستان څخه د امریکایي پوجانو لوټلو ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلن چارواکي وایي د کابل هوایي ډګر تر ډیره الوتنو ته چمتو دي او راتلونکي اونۍ بلدي هوایي ډګر نور الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالي الوتنې پیل شي او افغانستان ووزي.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو الوتکې کې ووتل. دا د اگست په 10مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستان وځي. تر دې وړاندې تیر میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر یو لک شل زره ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستان ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تک را تک تقریبا درېدلې وو. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار وو، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته ټلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د جارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولې مکمل چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوی، کار پر جریان لري. زه هیله منم چې راتلونکي هفته کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایي شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایي چلن په حق لري، د هغوی هوایي شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول چې ګرلسې امریکایان وو. د امریکا متحده ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان وو باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغه څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي کڅوک غواړي چې له هیواد ووزي، دوی به مخاونه نسی خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوالو ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزی رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوه هیته وریدي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وویل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانیسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 900 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غوښتو سم د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیویی مجله.